یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلامونه ستړي مشه نوې 2022م کال مو مبارک د ګرمۍ 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاستو ام تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوره د نړۍ په اکثرو برخو کې خلکو د کورونا له تازه څپې سره سره د 2023 میلادي کال د پیل د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخیسته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی.
ولې بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې و.
تیر 2023 کال له اقتصادي پلوه افغانستان کوم حال درلود؟ جزئیات و ځانګړې مرکه کې واورې.
خالي په خارجي مرستو باندې ولاړ یو مصنوعي اقتصاد و. کله چې دا مرستې قطع شولې او اقتصاد له بینه لاړ.
تر هر سمخ کې بعد د 7 مهم خبرونه له اجمل اند وورو.
یونیسف اندیښنه څرګندوي چې 2023 کال کې به تر 3 میلیون ډیر افغان ماشومان له پرځواکۍ سره مخامخ شي. کاناډا غواړي خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي او په هند کې نن سهار په یو معبد کې 12 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومان لپاره 2023 میلادي کال سخت و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو تحولات و افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي.
د 2023 کال د اگست میاشتې تر تحولاتو وروسته وضعیت ډیر خراب شو، ځکه کورنۍ ونتوانېدې چې د خپلو ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي. روغتیایي خدمات، د تغذیه او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې.
الجنابی 2023 کال چې نن لومړی ورځ ده په افغانستان کې د ماشومان لپاره ناوړه او بالا. یونیسف وایي په دغه کال کې به شاوخوا 3 میلیونه او 2 لک ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د غنو هیوادونو په مرسته توانیدلې په 2023 کال کې په افغانستان کې له 1 میلیونه او 1 لک بیزای شو او زیانمن شو کسانو سره بشری مرسته وکړي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپایي ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا او نورو هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغه کسانو سره مرسته شوې ده. کاناډا غواړي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستانه وتلي او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو بیان پرون ویل چې کاناډا به دغه خزینه قاضیانو کورنۍ نور غړي هم د مهاجرو په توګه ومني. ټاکل شوی ده چې دا قاضیان چې شمیر لا نه دی معلوم روان 2023 کال کاناډا ته خپل کورنۍ سره ولاړ شي، خو تر اوسه یې د تګ دقیقه نیټه نه ده څرګنده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، کاناډا ژمنه وکړه چې سلویغه سره هغه افغانانو ته چې ژوند یې په خطر کې دی پناه ورکړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې یو معبد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې له امله په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي. چارواکو خبر ورکړ چې د ویشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور مندر کې د دې پیښې پر مهال 14 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. یعنې شاهدان وایي کله چې خلکو د نوي کال د عبادت لپاره بیړه وکړه یو بل پسې ولوېدل. د ویشنو دیوی معبد د جمو له ښاره نږدې 6 کیلومتره لرې دی. د کرونا وبا له کبله لګول شو محدودیتونو سره سره د نوي 2023 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو خارونو کې ورلوب او د خلکو پراخ راټولیدنې منع شوې، خو بیا هم په ځینو خارونو کې خلکو ورلوب وکړي او په پراخ راټولیدنو سره د نوي کال پیل ولمانځه. د استرالیا سیدنی ښار چې یو ورځي په کرونا وایرس د خورا ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت کړې وي. د 2022 میلادي کال د هر کلي لپاره پکې خلکو ورلوبې وکړي. د اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوې کال د مانځنې جشنونه لغوه شول ځکه د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر بل نلسن وایي د ولسمشر بایدن اداره په نړیوال فضائي تمځای کې تر 2013 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي. بل نلسن پرون په یو بیان کې ویل د بایدن اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې له نړیوالو شریکانو سره د روسیې په ګډون کار وکړي څو د دې لسیزې تر اخره دا مدار په لابراتوار کې څېړنې ترسره شي. له 1990 کال راهیسې چې په فضا کې د نړیوال تمځای لومړی مرکز ودان شو، روسیا او متحده ایالاتونو د دې مرکز بهر له نږدې همکار پاتې شوي. کانګرس د نړیوال فضایي تمځای لپاره تر 2023 کال پورې بودیجه تصویب کړې. که چیرته کانګرس د دې مرکز لپاره تر 2023 کال پورې بودیجه ومني او نړیوال شریکان موافقه وکړي، هلته به د لسیزې تر اخره څېړنې دوام وکړي. او په موزمبیک کې نږدې 4000 کسان مجبور شوي چې د یوې میاشتې په موده کې د افراطي ډلو د حملو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شي. دغه حملې په نیاسا ولایت کې زیاتې شوي چې د کابو دلګادو څنګ ته پروت دی.
خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په پانی azadiradio.com کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د نړۍ په اکثرو برخو کې خلکو د کورونا له تازه څپې سره سره د 2022 کال د پیل د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخیسته. بیا هم د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د نوي کال د لمانځلو جشنونه او ورلوبې لغوه شوې. علت یې هم د کورونا ویروس په نوې بڼه د ډیرو کسانو اخته کېدل ښول شوي. اروپا نن سبا د کورونا ویروس د نوې بڼې اومیکرون له سختې څپې سره لاس او ګریوان دی. جزئیات د احمد شي بار په دغه راپور کې اورو. 5 4 3 2 1
هپی نیو ایئر. د 2022 کال د پیل جشنونه د نړۍ په ځینو شهرونو کې ولمنځل شول، خو بیا هم محدودیتونه زیات وو. د استرالیا سیدنی او د نیوزیلند اوکلند شهرونه تل تر نورو شهرونو د نوي کال پیل د دې لپاره مخکې لمانځي چې هلته د ساعت له مخې کال ژر نوی کیشي، او په دې شهرونو کې لګڼو محدودیتونو سره سره هلته جشنونه وو. په سیډنی شار کې د نوي کال د پیل د مراسمو په درشل کې آسترالیا پرون جمعه د څلور ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د 2000 مثبتو پیښو خبر ورکړ. په هانګ کانګ کې بیا نوی کال په کنسرتونو او ځانګړو مراسمو سره پیل شو. پاک سشکل د نوی میلادي کال د پیل د لمانځلو جشنونه کم رنگ وو ځکه د کورونا ویروس نوی بڼې اومیکرون اندېښنې زیاتې کړې دي. په پاریس او لندن کې هم د اورلوب و مراسم لغوه شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په بریتانیا کې د کورونا ویروس په لسکونو زره مثبتو پیښو کې 90% د اومیکرون بڼې دي. د نوی کال تر پیل څو ساعته مخکې په پاریس کې د ماسکونو کارول جبري شول. په ایتالیا کې تر نوی میلادي کال یو ورځ مخکې په ورځنی ډول د کورونا ویروس خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په څلور ساعتونو کې نږدې 1,20,000 وې. د اروپا په ختیځ کې هیوادونه هم د نوي میلادي کال په پیل کې بد وضعیت تجربه کوي. دا غو شمیرو له مخې چې رویټرز آژانس پرون خبرې کړې، د اروپا په ختیځ کې د کورونا وبا له کبله د مړینو شمیر 1,000,000 ته ورسید. زیاتې مړینې په روسیا، پولنډ او اوکراین کې ثبت شوې دي. اوس روسیا د کورونا له کبله د مړینو د شمیر له مخې تر برازیل مخکې شوی او په نړۍ کې دویم ځای لري. د ختیځ اروپا دوه هیوادونه چک جمهوریت او هنګری هغه هیوادونه بلل شوي چې زیات خلک پکې د کورونا ویروس په وړاندې واکسین شوي دي، خو د نوي کال د مراسمو پر مهال پکې محدودیتونه جدي وو. چین چې کورونا ویروس پکې په لومړي ځل کشف شو، اوس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. په ټوله کې نړیوال په ځانګړي ډول روغتیایي سازمانونه او بنسټونه اندېښنه لري ځکه د نړۍ په زیاتو برخو کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د لشپګنې منځنۍ چپه او افم سلا شارې پنځه باندې خبرونه کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر وایي 2022 زیږدیز کال د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه له ستونزو او کړاوونو سره مل کالو. په بخښنې سره مال کال به وي، خو هیله لري چې ډیر ژر دوی له دې کړاوونو راووزي او په خپل پښو ودرېږي. ولی الله شاهین دې موضوع ته په پام ازادي راډیو ته وویل دا سمه ده چې د دوی حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په خبرې د نړۍ له اکثرو ملکونو سره فعال ډیپلوماتیک اړیکې موجود دي. اخوا یو شمیر کابل خاریان که څه هم روان وضعیت اندېښمنوونکی بولي، خو هیله لري چې 2022 کال د افغانانو لپاره یو ښه کال وي. د سیاسي چارو افغان شنونکي بیا له اصلاحاتو پرته 2022 هم احتمالا د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال یادوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د 2022 زیږدیز کال لومړی ورځ عام افغانان روان وضعیت ته په پام ورته څه هیلې لري. څلوېښت کلن عبدالودود د غزنی ولایت اوسیدونکی دی.
کل به خوبی که بعضی کارونه وسی لکه دی انکشافی پروژو حساب کتاب سی دی او دی مکتبونو خلاصی دل لد نړیوالو سر دی اړیکی جوړی دل بعضی نور کارونه دی کونه شنو بیا با مشکلات زیاد سی زکر اقتصادی ستون زیدی خلق لفقر سر مخ دی او بد حالت روان دی وستیستی حالت سی کم دی دخ دیر دردون که دی.
شیبا بیا د کابل ولایت اوسیدون که او پیو خصوصی پوهنتون که استاد ده.
سال 2022 متاسفانه مردم افغانستان
گزر او دو ویشتم کال که لبدا مرغه ده افغانستان خلق نپوهی که چه چه دول بر خلق سره بمخکی گی. هر شیبه ده جگری بیوزلی ده خزو پا کرناستی دنجون و خوانزی و تدن تک لگواخون سره مخدی. هغه گواخون چه دا کالی زموگ زهن که تیار کری. خموگ هیل لرو چه دا کال لکتنگ چه موگ تصور کوو نوی. دا آزاده کال وی، دا دوده کال وی، دا کار کال وی او دا خلکو دا جوان دا خکیدو کال وی.
سال بهتر شدن وضعیت زندگی ما مردم باشد.
د 2022 زیږدیز کال د پایل لوی توپیر 2020 سره افغانانو ته داده چې په دغه هیواد کې جمهوری نظام رنګ شوی او طالبان یو وار بیا په ټول هیواد واکمن دي. خو له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پیسې کنګل شوی چې له امله حکومت او هم خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نجونو ته له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده شوې او د لوړو زده کړو دولتي تحصیلي ادارې هم تړلې پاتې دي. بیروزګاري په ټوله کې زیاته شوې خو ډېرې په کور ناستې ښځې دي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان شنونکي روان وضعیت او ستونزو ته په پام سره 2022 کال د افغانستان لپاره ښه نه بولي. د سیاسي چارو پوها او په ناروی کې پخوانی افغان سفیره شکریا بارکزی وای افغانستان به په 2022 زیږدیز کال کې له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ناورین سره مخ وي، مګر دا چې په خبره اصلاحات راشي.
احتمالاً په راتلونکي 2022 کال کې به اقتصادي، سیاسي، اجتماعي بحران سره مخامخ وي. د افغانستان اوسنی نظام یا رژیم د بین المللی مشروعیت څخه برخمن شوی نه دی او زه فکر نه کوم چې دین وروسته هم کوم ملک دی ته لیواله شي بغیر له دې چې اصلاحات راشي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر سره لدی چې دا منی چې 2022 زیږدیز کال به د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه له ستونزو او کړاوونو سره مل کال وي، هیله ښیي چې ډیر ژر دوی له دې کړاوونو راووزي او په خپلو پښو ودرېږي.
د اسلامي امارت د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې هیڅ نوه قانوني موانع نشته. موږ اوس هم له اکثرو ملکو سره فعال ډیپلوماتیک اړیکې لرو. سږ کال به بېشکه له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مل کال وي، خو امید ده چې ډیر زر به له دغو ستونزو او کړاوونو انشاءالله راووزو او په خپلو پښو به ودرېږو.
ښاغلی شاهین وایي اساسي ستونزه دا ده چې امریکایانو او غربي هیوادونو د 20 کلونو په اوږدو کې د افغانستان د ولس په مقابل کې ناروا جګړه کړې او میلیاردونه ډالر یې لګولي. اوس د ده په خبره دا هیوادونه خپلو خلکو ته د دوی د وژل شویو اولادونو او بې ځایه لګول شویو پیسو ځواب نشي ویلی، نو ځکه په خبره یې هڅه کیږي چې د دوی حکومت ژر په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو بیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټولګډونه حکومت د جوړولو، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقوقو ته د درناوي، نجونو ته د زده کړو او خزو ته د کار د اجازه ورکولو او لتره ګرو ډلو سره د پریکون شرطونه یې خېدی. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وای موږ پوره کړی او ورته کار کوو خو نړیواله تر اوسه ندی قانې کړی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وای د افغانستان روغتیایي نظام له بهراني او بیړني حالت سره مخ دی. دغه وزارت د چارواکو په خبره له عام روغتیا وزارت سره بهراني مرستې درېدلې او دوی نشي کولای په داسې وضعیت کې روغتیایي نظام په پښو ودروي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت په کور دننه هم د دوی پر وړاندې له پراخو ستونزو یادونه کوي او وایي د معیاري خدمتونو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. زموږ همکار په دې اړه جزئیات لري. مهرباني.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکو نن د حکومت د رسنیو اطلاعاتو مرکز کې خبري غونډه درلوده. تر ډېرې خبرې د تیرو لاسته راوړنو باندې محدودې وي، خو په دې برخه کې یو شمېر هغه ننګونې هم یاد کړې چې د افغانستان روغتیايي نظام ورسره مخ دی. د جلیل افغانستان سره په ځانګړي ډول د روغتیايي سیستم سره د بهرنیانو مرستې وي چې په تیرو 15 میاشتو کې درېدلې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د خدماتو معین عبدالباری عمر وویل چې د دې مرستو د بندېدو سره د افغانستان روغتیايي نظام بحران ته تللی دی او که دوام وکړي دوی نشي کولای چې روغتیايي سکتور په پښو باندې ودري. د دله قوله چې د مرستې په داسې حال کې بند شوي دي چې یوازې تیرو 15 میاشتو کې نږدې 22 میلیونه افغانانو دولتي روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د په خبره دا حق څه دي چې په افغانستان کې خدماتو ته د خلکو لاسرسی ښیي او هغه محدودیت هم په ګوته کوي. خود خبرداري ورکړ چې د مرستو بندېدل به په کور دننه افغانان له یو لوی ناورین سره مخامخ کړي. د وویل
ولې بیړنۍ حالت ده؟ بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې وه. یعنی زموږ اویا اتیا فیصده بلکې 90 فیصده د روغتیا برخه هغه په خارجي مرستو باندې ولاړه وه.
په داسې حال کې چې دا د افغانستان روغتیايي سکتور ټول په بهرنیو مرستو پورې تړلی بولي، خو په دریو برخو کې لوی ستونزې هم د ځان پر وړاندې مخبولي. چې لومړی د معتادینو په برخه کې مسله یاده کړه چې نږدې 3.5 میلیونه معتادین په افغانستان کې شته، خو هغه 9 میلیونه کلنۍ مرسته چې د افغانستان سره په دې برخه کې کېده ټپه ټپه درېدلې ده او اوس دوی داسې هېڅ سرچینه نه لري چې دې روغدو کسانو دربلنه پرې وکړي. تر خوا یې د کووېډ-19 ناروغي ده چې وایروس دی، البته چې په افغانستان ورځ تر بله د ویل چې ګواښ ډیریږي. همدا په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 10,450 کسان پیا البته مبتلا شوي چې له دې ډلې 650 مړه شوي دي. د ویل نړیوال بانک د کووېډ-19 روغتونونه ملاتړ یې تکاوه او دوی ته یې پیسې ورکول چې اوس دا پیسې بندې شوي دي، او که پیسې ورنکړي دوی مجبور چې دغه روغتونو دروازې وتړي او لمبای مرستو پرته هېڅ امکان نه لري چې دوی حتی د کارکوونکو معاشات هم ورکړي. خوارځواکۍ مسله د یاد کړه چې نږدې 4 میلیونه میندې او ماشومان په افغانستان کې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي، او په دې برخه کې هغه مرستې چې کېدي هغه هم په ټپه درېدلې دي. د بهرنیو د مرستو سربیره یو بل مسله چې د عامې روغتیا وزارت اړینه ده، د هغه په کور دننه لوی مشکلاتو چې د ویل په افغانستان کې نږدې 40,000 درملتون نشته دی چې له دې ډلې 14,000 ثبت او راجستر دي او پاتې هیڅ راجستر نه دي. چې دا یو لوی ستونزه په کور دننه د خلکو لپاره جوړه کړې ده. د روغتیا دننه نظام دننه مافیایي سیستم هم یاد کړی ویل چې حتی د درمل د روغتونونو دولتي روغتونونو دننه د لوړو وسایلو او هغه چې ماشینه او تجهیزاتو د هغوی پرزې وستل شوي او په بازار کې پلورل شوي دي چې خلکو
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12 منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو.
تیر کال او دراتلونکي لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړي مرکه تیر 2 2020 کال په افغانستان کې د یو ستر اقتصادي بحران د رامنځته کېدو کال و. په ځانګړې توګه د دې کال په وروستیو څلورو میاشتو کې چې طالبان واکمن شول، د افغانستان خلک په یو ناڅاپي توګه د نقدو پیسو له کمی، د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي او همدارنګه د بیوزلۍ له زیاتېدو سره مخ شول. سببونه او علتونه یې څه و؟ په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مدیر هیئت د غړي ازرخش حافظي سره چې یو اقتصاد پوه هم دی، ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې ده چې په تیر کال کې د اقتصادي سقوط یو لوی سبب څه و.
زما له نظره دا چې د حکومتونو چې رامنځته کېدل دوی د قدرت لپاره الټرناتیو نه ول، دوی ناڅاپه د حوادثو پر بنسټ دوی رامنځته شول او دوی یو منظم مدون او علمي لاره نه درلوده. حکومتونو تر پایه پورې دوی د اساسي کرښې د اقتصادي ودې لپاره اعلان نه کړل او دوی آمادګي نه درلوده. خالي په خارجي مرستو باندې ولاړ یو مصنوعي اقتصاد و. کله چې دا مرستې قطع شولې او اقتصاد له بینه لاړ، دغه تر څنګ بیا فساد، عدم مشروعیت، دا هم د بحران دلیل و.
آیا داسې فرصتونه شته چې د اقتصادي او سوداګریز وضعیت ته شکولو لپاره ورڅخه ګټه واخیستل سي؟ د بیلګې په توګه د افغانستان طبیعي زیرمې.
افغانستان ډیر شتمن هیواد دی، ډیر مهم زیرمې لري چې هلته ځینې بېساري دي. دا نادره فلزات عناصر په افغانستان کې شتون لري. لیتیم ډیر زیات لرو، تیل لرو، ګاز لرو، رنګ فلزات لرو. ټول اوس د پوس باندې په منطقه کې اول یو او په سکاره کې هم ډیر زیات یو. امکانات او منابع لرو، سرګردانه سندونه لرو چې د غیس هایدرو پاور یا برښنا تولیدولای شي. دا ټول څخه باید ګټه پورته کړو چې تر اوسه پورې متاسفانه ګټه پورته شوې ځینې نه دي او ډیر مستعد د کار نیرو لرو. دا زموږ اصلي شتمني ده. مخصوصا په دا تیر شل کال کې تقریبا 1,000,000 ځوانان لیسانس، ماستر او ډاکټري ترلاسه کړل او په خارجي ژبو باندې سنبال دي او د علمي منابعو څخه مستقیما ګټه اخیستی سي. دا هم ډیر مهم دی افغانستان لپاره. منابع زیرمه لرو، بشري قوه لرو او ښه طبیعت لرو او ډیر ښه اقتصادي جغرافیه لرو، یعنی لوکیشن لرو.
که څه هم تاسو د افغانستان اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد وباله، په 2020 کال کې مخکې تر دې چې افغان حکومت سقوط وکړي، د افغانستان اقتصادي او سوداګریز وضعیت تاسو څه ډول ارزوي؟
د زموږ اقتصاد متاسفانه داخلي پایې نه درلودلې. د مثال په توګه که چیرې موږ صنعتي تولید لرو، خام مواد د خارج څخه راوړو یا نیمه خام، که چیرې موږ د خپل مصرف لپاره شیان راوړو باید دغه لپاره پیسې ولرو او دا پیسې د خارج څخه راتي، د خارجي مرستو پر بنسټ وو. داسې خودکفا په خپل پښو باندې درېدل اقتصاد نه و متاسفانه. او دا حکومتونه چون د یو ملي واقعي اقتصاد جوړولو لپاره هلې ځلې ونه کړل او فساد هم دغه معنی و.
حافظ صاحب، مخکې له دې چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولویږي، د پخواني ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د 2020 کال په لومړیو اوو میاشتو کې د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ د ودې لپاره ستاسو په نظر کوم مهم ګامونه پورته شوي وو؟
د دولت لخوا متاسفانه کوم داسې بنسټیز کار نه و شوي. خارجیان پیسې راوړلې او په افغانستان کې لګولې. په نوم د میثاق شهروندي یو پروګرام و چې 1000 پروژې وړې او غټې چې خارجیان ترسره کول، پیسې دوی ورکولې، نړیوال بانک ورکاو او آسیایي پرمختیایي بانک پیسې ورکولې، د آلمان انکشافي بانک په نوم یو بانک دوی پیسې ورکولې، جاپان ورکاو، هندوستان او نور هیوادونه، ایالات متحده امریکا، دا ټول ډېر خدمتمندانه مرستې کولې. او متاسفانه داخلي منابع چې باید د 15 بلیون ډالر یا میلیارډ ډالر راټول شوی وای، هیڅ وخت تر 2 بلیون ونه رسیدل، ځکه چې د فساد شکار وو.
حافظ صاحب د یو نړیوال راپور لمخې شذ چې په اقتصادي برخه کې غیر فعال سي د افغانستان ناخالص کورنی اواید شای 15% کم سي. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړئ چې په فردي خوا پریږدو د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کېدلای سي کله چې شذ غیر فعال سي په د کار په برخه کې؟
زما اټکل خدای دی چې تر 15% څخه ډیر زیات دي دونه، یعنی زما نظر له حد اقل 10% زموږ اقتصاد ته ضرر رسیږي. ځکه چې ما ارز وکړ چې حیواني محصولات په افغانستان کې یا په کروندو کې او بیا په بنوالي کې دا ټول اکثرا د لاسي صنایعو کې دا د ښځینه کارګرانو مهارت ډیر زیات دي. که چیرې دوی محروم سي او دوی کارخانې ته رانه سي او مارکیټ داخل نه سي، نو زما اټکل تر 10% زیات زیان رسیږي افغانستان اقتصاد ته.
تاسو په 2022 کال کې افغانستان د افغانستان اقتصادي وضعیت څه ډول اټکل کوئ؟
دا سیاسي بستر پورې اړه لري. که چیرې موږ یو سیاسي مشروع مناسب بستر ورته جوړ کړو او نړیوال مرستې راسي او په عین زمان کې دا نوې حکومت دې ته بریالی سي چې د افغانستان وتلي هغه تعلیم یافته اشخاص بیرته افغانستان ته راوبولي او د دوی د استعدادونو څخه کار واخلي او مشخص برنامه ولري، د مثال په توګه د معدنو د استخراج لپاره ملي شرکتونه جوړ کړي لکه د افغانستان نېشنل سټیل کمپنی یا مثلا د افغانستان تیلو ملي مؤسسه. دا شاید موږ کېدای شي چې په دا 15 کال کې د تیل او د اوسپنیز شیانو او د برښنا په تولید کې خودکفا شو او د خارج څخه بالکل بنیاز او د احتیاج څخه خلاص.
دا د طالبان حکومت تستاسي یو شمیر وړاندیزونه شایوي. که تاسو د 2022 کال د اقتصادي اټکل په اړه راتوئ، چې تاسو په نظر به 2022 کال څه ډول وي؟
کاوزه هم دغه سي چې اوس مهال روان دي دوام مومي، د نورین زیاتیږي. د مثال په توګه تقریبا 1,300,000 خلک مخکې انسان څخه تنخواه ترلاسه کولی، اوس مهال د مثال په توګه 6,000 ملکي مامورین ول، 3,200,000 امنیتي قواوې وي چې خرجیانې پیسې ورکولې، په حدود د 3,000 متقاعدین معلولین او د شهیدانو کورنۍ وي. دا ټول سره حساب کی 1.4 میلیون خلک چې هر یو ځان سره یو کورنۍ درلودي، دا د دولت په معاش کې خپل گزارې کولی. دا معاش یوازې د دوی د نفقې په خاطر هم مهم دی او په عین زمان کې دا د مارکیټ لپاره د رونق لپاره، ځکه چې دا خلک پیسې درلودري، دوکاندار څخه شیان رانیول، دا دوکاندار بیا د تاجر څخه اخیستي، بیا په خپله د اقتصادي رونق په کار چول کیدل. اوس متاسفانه دا دوه میاشتې پخوانی حکومت نه خاوي نه ورکړي خلکو ته، او دا تقریبا 15 میاشتې چې طالبان نه دي ورکړي، او دا 1 میاشت کېږي چې دا زموږ د پرچون فروشي اقتصاد ډیر ضعیف شوي ډیر، یعنی که ووایم چې په تب درېدلی خو مبالغه یې، خو زدا ویل نشم چې ډیر څوک سوي.
د طالبان حکومت تستاس مشخص وړاندیزونه کراته وایي چې د اقتصادي او سوداګریز وضعیت تشکول لپاره دوی باید څه وکړي؟
په اول قدم زه وایم چې د خپل مشروعیت بشپړ کې سیاسي مشروعیت، چې د خلکو امید ورته زیات شي او د خلکو باور او د خلکو اعتماد او د خلکو حمایت نزین زیات شي. دوهم دا چې نړیوال لپاره د منور ول وسی چې دا یو ادرس دی د افغانستان د خلکو په استازیتوب او د ټول افغانانو نمائندګی کوي، او په عین زمان کې دلته پنګونه مسون ده، دلته بین ملي قوانین مراد کیږي، کنوانسیونونه تر پښو لاندې نه کیږي. نو دغه لپاره دوی یو سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري، پرته له هغې نه مرستې کیدای شي او نه هم بین ملي لوی پنګونه په افغانستان کې ممکن دي. په دې چې هر پنګونه چې کیږي باید نړیوال بانک ورته پرمیشن ورکړي یا اجازه نامه ورکړي، یا د سویفت سیستم څخه چې د امریکایانو په لاس کې دی د هغې څخه بیا تیر شي پیسې راشي. داسې خو نه شي کیدلی چې 500 میلیون ډالر یو څوک پنګونه وکړي او دا پیسې په خپل جیب کې واچي افغانستان ته ویسي دا خو امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې ټول خدمه خزمه مشوره دا دي چې یو مشروع متعارف او د منلو وړ ترکیب او حکومت باید جوړ شي چې تخصصي برنامه ولري، پاک او مخلص هم وي، او امنیت خو اوس مهال د پخوا پرتله ډیر ښه دی. نو دغه ته ضرورت شته چې یو د خلکو د منلو وړ او د دنیا د منلو وړ یو رهبري او حکومت باید ایجاد شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. لنډ خبرونه له اجمل اندورو.
دا ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومان لپاره 2020 کال سخت و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي رادیو ته ویل د ورستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي د غنو هیوادونو په مرسته توانیدلې په 2020 کال کې په افغانستان کې لا 1,000,000 بې ځای شو او زیانمن شو کسانو سره بشري مرستې وکړي. کانادا خوالي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبان لوري د اگست په نمایي کې د کابل ترنیول ورسته افغانستان نه وتلی او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د هند تر واکلاندی کشمیر کې په یو مابد کې نن سهار د غنیګونی او ټیل ماټیل لامل لکټر لګدو لس کسان مړ شوی دي. چارواکي وایي چې دیار لستن نور ټپیان دي. د کرونا وبا له کبله د لګول شو محدودیتونو سربیره د نوی 2020 کال پایل د نړۍ پاکسرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په سیاتو خارونو کې ورلوبي او د خلکو پراخ راټولیدنې منع شوی، خو بیا هم په ځینو خارونو کې خلکو ورلوبي وکړي او په پراخ راټولیدنو سره د نوی کال هرکلی وکړ. او د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر بل نلسن وایي ولس مشر بایدن اداره په نړیوال فضائي تمځای کې تر 2013 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د کابل او فرا ولایتونو له زندانونو څخه معتادین رخصت کړل. په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کندهار په مرکزی زندان کې 900 معتادین ساتلي دي. دا چې تاریخ د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري، په دې اړه مول ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سړي کمشتیا کوي، سړي ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي.
زین الله وایي چې او خیمې د نشې له عمله د کورنۍ او خپلوانو د اوو بار دی.
زه چې کله ورسم ډېر وسره نه کېنم، چې زړونه ماډه کېږي، ماډه بد اغیزه کوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب زموږ می تباه شو، بس نور سکه تو ژوند می تباشو.
نو تا غ وخت نه پویدلې چې چرس انسان ته تاوان لري.
ډاکټر صاحب زمون دی ول لاس کاله کیږي چې چرس نه شکی قصور او سپین ځوان دی.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. سلګونه معتادین چې د کابل او فرا ولایتونو په زندانونو کې ساتل کېدل د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل سول. د طالبانو د حکومت امنیتی او روغتیایی چارواکي وایي دا معتادین چې نږدې 3,000 کېږي د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل سوي او ځینې معتادین بیا تر جوړېدو وروسته کورنیو ته سپارل سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو میاشت مخکې د طالبانو حکومت د افغانستان څو ولایتونو څخه معتادین راټول او زندان ته واچول. د فراد امنیه قمندان نعمت الله معصومی ازادي رادیو ته وویل سلګونه معتادین چې په زندانونو کې ساتل کېدل تدلمنن یوه وروسته د هغوی د کورنۍ په ضمانت له زندانونو څخه خوشې سول.
شپر یا شپر نیم سو کسانان په اندازه مجاهدینو الحمدلله راټول کړل په محبس کې و درملنه یې هم دیني وسوله ښه سوي هم دي تر ډېره دا نوي کسانان چې درملنه یې سره سوې ده او ښه پوره سره تیار سوي دي هغه مو د دوی کورنۍ ته ور وسپارله او له قریبانو څخه مونږ د اکثر څخه ضمانتونه هم ځینې اخیستي دي چې بیا به د دوی د داسې یو بد عمل مخنیوی به خپله خپله کورنۍ بې کوي.
د افغانستان د پخوانی حکومت عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر کابل او نیمروز ولایتونو وروسته په فراه کې معتاجین ډېر دي. که څه هم په کابل ولایت کې تر اوو زرو ډېر بې سرپناه معتاجین ژوند کوي، خو د طالبانو حکومت یوه میاشت مخکې 2000 دا ډول معتاجین راټول او د پلچرخي زندان ته واستول. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتاجینو د درملنې زربسترز روغتون مشر ډاکټر ظاهر سلطانی وایي د ټولو هغو معتاجینو درملنه سوې چې د دوی روغتون ته وروړل سوي دي.
د حدود 2000 نفر مریضای
د 2000 په شاوخوا کې ناروغان چې زندان ته وړل شوی وو زموږ روغتون ته راوړل شوی او اوس یې درملنه کیږي. دا مې روغتیا وزارت ته لارښوونې په اساس تر اوسه نه دی رخصت شوی. زما په نظر کوم نوی پلان په پام کې لري چې ور باندې عملي کیږي. له همدې امله دا ناروغان اوس په روغتون کې دي.
د معتاجینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتاد درملنې دوره 45 ورځې ده، خو چارواکي په دې اړه جزئیات نه ورکوي چې ولې د معتاجینو د درملنې دوره 10 ورځو ته لنډه کړې ده. د معتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر بشیر سروري وایي چې یوازې د معتاد درملنې لپاره 45 ورځې بستري کېدل کفایت نه کوي، بلکې معتاد له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته هم د کورنۍ پالنې او څارنې ته اړتیا لري.
نوی مریض فارغ شوی او هغه مرستې ته ضرورت لري چې ورته دوباره احتیاط لر نشي، یوازې د مریض په بس کې نه دی، ضرور دی چې تخنیکي یا کلینیکي یا اجتماعي مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي، نو بیا په خپله کېدای شي چې هغه خپل ځوان مستقله توګه مخته بیایي. نو دا برنامه باید یي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عملونو سره وجنګېږي او په ده باندې حاکم شي.
د طالبانو حکومت له زندانونو او معتاجینو د درملنې له مرکزونو څخه د معتاجینو تر رخصتولو وروسته خپله له معتاد او هغه له کورنیو څخه په لیکلې بڼه ضمانت اخلي چې بیا به نشه نه کوي، خو معتاجین له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې دوی بیرته په نشو اخته نه سي باید د کوکنارو د کښت او نشي موادو د خرڅولو مخه ونیسي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د مورفین نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
مورفین یو قوي درد آراموونکی درمل دی. خپل د تریاکو څخه جوړ شوی دی. لنډمهاله تاثیرات دې دادی چې دا د درمل په توګه باندې استفاده کوي درد آراموي. اوږدمهاله تاثیرات چې دی لومړی احتیاط رامنځته کوي. کچیرته څوک د معدې زخمونه ولري د دې دوا څخه استفاده وکړي د معدې خونریزي ورته پیدا کوي. همدغسې د عضلاتو شخی او درد، خپل سرګنګسیت، ډپریشن یا خفګان، کچیرته لیبر یا د زیګون د دردونو په وخت کې د دې دوا څخه ورڅخه استفاده وشي نو دغه ماشوم نه پیدا کیږي او هغه رحمي تقلصات چې د ولادت په وخت کې ناروغ ته پیدا کیږي لمنځه وړي او بل دا چې دا ماشوم معتاد دنیا ته راځي. په دې وخت کې کوم ګورو دا ماشوم ډیر زیات ژاړي، د عضلاتو شخی لري، خلوازی یا یاونینګ ورته وي دا په ماشوم کې لیدل کیږي، ماشوم صحیح شوتی نشي رودلې.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د مالی او تخنیکی امکاناتو د کموالي له امله معتادین د درملنې د مرکزونو پر ځای په زندانونو کې اچولې دي. لدې زندانونو څخه یو هم د کندهار مرکزی محبس دی چې اوس مهال نږدې 3000 معتادین پکې ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې لدې لارې نشئی موادو ته د خلکو لاسرسي کم کړي، خو طبي ډاکټران بیا وایي چې د درملو له ورکولو پرته ناڅاپه پر معتادینو د نشئی موادو بندول هغوی له روغتیايي ستونزو سره مخ کوي. په دې اړه ستاسو پام یو راپور تر اړو.
دا د بیلابیلو نشو معتادین دي چې د کندهار مرکزی زندان ته راوستل شوي دي. په زندان کې د معتادینو ساتل د یوې ورځې خبره نه ده، بلکې د دوی شمیر ورځ په ورځ پسې ډیریږي. دا معتادین که څه هم په زور له کوڅو او لارو څخه راټول شوي او دی زندان ته راوړل شوي، خو بیا هم د طالبانو په دې کار خوښ دي. محمد د تیرو دریو کالو راهیسې هیروئین څکول او اوس د طالبانو لخوا زندان ته راوستل شوی دی. دی وایي چې د طالبانو لخوا د درملنې لپاره د معتادینو راټولول ښه کار دی.
دا کم خلک چې په محبس کې ناسي دغه اوس چې رښتیا د خدای ویلي نوي فیصده پنځه نوي فیصده دغه ټول عملیان دي. د شار ادیرې په ډکې وي د جاده په ډکه وه ولا که چاته په څلور ورځم ډوډۍ رسېدله په درې ورځم ډوډۍ رسېدله اوس دلته وروره ډوډۍ هم ورکوي. نو دغه د خپل د ځان د صحت دپاره چې راوستلي یو دغلته لا د مجاهدینو د کور ودانۍ خیر دي ویسي ولا هغه د منګه د مور د پلار دعایې بلا ورپسې سي
احمد الله که څه هم په زوره زندان ته راوستل شوی خو دی وایي چې تر ډیره حده یې درملنه شوی او تر پخوا یې روغتیایي وضعیت ښه شوی دی.
کامره کم نشي او تماشي م کول د پلار سره مجنګونه کول د قربان سره م کول مګر زما بس که ارڅه ولا رسېږي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کندهار په دې مرکزی زندان کې تر 2500 ډیر زندانیان ساتل کېدل، خو اوس په دې زندان کې 950 کسان ساتل کېږي چې 800 معتادین دي. د کندهار د مرکزی زندان مرستیال مولوی منصوري وایي دوی هڅه کوي چې په زندان کې ساتل شویو معتادینو ته د درملنې ترڅنګ هغوی ته د ژوند نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
هغه ساتنه بخیر ډیر ته برابر کړی دی، یعنی تم علاوه استاد ته درول ځان دي تخلیف تکرارونه کوي او دغه کوم ډاکټرانو ته برابر کړی دی چې کله نه کوي، یعنی هغه تر 40 سال ورس درملنه کوي که چیرې دلته درملنه نه کیږي شفخانه ته بیا یو او بل د ماتاجینو لوختون دی هغه ته هم استو تقریبا بیا ته حالت وخت لري چې موږ سمره طاقت هغه مکمل دغه باندې دغه کړی دی استعمال کړی دی چې مثلا دې طرف لا پاک صحت لري ورکه لا ته جوړ روخي.
طبي ډاکټران نشئی موادو ته د لاسرسي محدودولو په برخه کې د معتادینو راټولول کې اقدام بولی، خو زیاتوي چې زندان د معتادینو د درملنې او ساتنې لپاره مناسب ځای نه دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې د طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغه ساتل په خپله معتاد او نورو زندانیانو ته نورې ستونزې پیدا کوي.
په زندان کې د معتاد چول په دې معنا دی چې معتاد ته د مریض نه بلکې د یو مجرم په سترګه کتل کیږي او دا ډېرې ناوړې پایلې درلودلی شي، ځکه زندان د دوی لپاره مناسب ځای نه دی او نه د زندانیانو لپاره. یو د ناروغۍ د انتقال کېدلی شي، یو بل ته دغه شي، یو په بل باندې تاثیر اچولی شي او زندان کې چې مختلف قسمه خلک ممکن وي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د پخوانی حکومت پر مهال معتادین د درملنې په ځانګړي دولتي او نادولتي روغتیایي مرکزونو کې ساتل کېدل. د دې روغتیایي مرکزونو شمیر 40 او ته رسیده چې ډیری مرکزونو ته نادولتي مرستندوی ټولنو مرستې ورکولې، خو سرګند نه ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی ټولنو تر وتلو وروسته به له دې روغتیایي مرکزونو څومره فعال وي.
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. افغانستان نه یوازې دا چې د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې راځي، بلکې خ ډیر د تریاکو معتادین هم لري. په افغانستان کې د تریاکو استعمال بیلابیل عوامل لري چې یو عامل د تریاکو د جانونو په اړه د خلکو نه خبري ده. مخ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتل چې تریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې په 15 کلاس کې ویشل شوی دی، تریاک یا عام خرچه ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکېشته.
هغه څو تریاک استعمالی دی غنه نه نښانی بچي.
اول دا ګوشه ګیری دی، دا خلک معمولا ور یواز پاتسي یو ډیره د 10-13 زمونه معمولا دوی ژوند کې معمولا دا کسان چې وګور اول بیشتیا ده، دوی جرجر د اصالات یا نس ناست کې ډیر شکایت کې پدې کې کانګ ډیرشته، یعنی استفراغات ډیر کې.
دا طریق په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک کې په درې طریقې کې استعمالېږي. اول طریقې کې د دودی ده، د دود له لاز سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او دریم هغه زرقې ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راته وایې، په دغو کې کوم یو ډیر ضرری ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لارې نه استفاده کی، معمولا په دې کې هغه کوم ساري امراض ده، یعنی یو سوک بل سوک ته چې انتقالي کی، مثلا تور زیری، سپین زیری، ایچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل. هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی، د خولې سرطان او یا د سږي سرطان معمولا پکې دیره.
که پر دغه لنډمهاله زیانونو راته رڼا واچوي، شي لنډمهاله زیانونه څه دي؟
مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري، چې خوبه له منځه وړي، سری کم اشتیا کوي، سری ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالوم، په مخې هیڅ نه دي کړي، زه خو درو جوړې. اوږدمهاله زیانونه یې څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توپ ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلی، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دې استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایي، خصوصا هغه ژور خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوړ خپګان لري، ځانوژنې هغه یو عامل ده.
ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي. پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی هم نشه ژر راځي، او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دې ته ضرر ورسوي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راته راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی که چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدی سي چې خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي. یو موضوع. دوم، کېدی سي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم، د تنفسي له لحاظه هغه کوچنۍ چې تولد کېږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي، یعنی دفتن هغه اکسیجن له منځه ځي. 15-18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هماغه مور په دوران کې استفاده کړی دی د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، لاس نه یا سترګې نه ده، یا پزې مشکل پیدا کیږي، یا قلبي سوری پیدا کیږي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالون کې ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه هغه خوشحالي سره رامنځته کی، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې ولا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
د سیستم د بدن کې مچیر وګورو، موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یو غدې شته، نخامیه په نامه یادیږي، په هغه کې سو تقریبا نه هورمون افراز کیږي یا تولید کیږي. دغې نه دوه دانه یو ال ایچ او اف اس شته، دا هم په ښځه کو هم په نارینه کو. په ښځینه کې دغه اگه د تولید سبب ګرځي، خصوصا په تخمدانونو کې تاثیر کوي، په نارینه کې دوه تاثیر لري. اول د نارینه هغه اسپرم مجدی ته وای، نطفه په عربی کې وای، معمولا د نطفه سبب ګرځي. استفاده د مواد مخدر د سورمونه مقدار په وجود کې تیتایی نسی کېده چې پراتلو که خیزه د اقامت یا بیولادی سبب ګرځي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 شپږنیو منځنۍ چپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده
د بغلان ولایت زین الله د خپل اوخي کیسه کوي چې په خوا تکړه رنگ مالو خو کله چې د خپل نه اهل او انډیوالان له خوا په نشو اختسو هر څه جنې پاتسول اوس یې اولادونه به تعلیم پاتې دي او په یو ګوله ډوډۍ په سرګردانه ګرځي دا چې زین الله ته د خپل خور د میړه احتیاط کوم ځانونه اړولي او خوریان یې لسه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي دا به خپله د زین الله له خولې واورو
دا پرزنامه زما د خاله زوی او زما اوخی ده پور مورته ناسته ده دا چې په نشو اخته سو د خرابو خلکو سره او د لوپرو خلکو سره ګرځېدو ناسته پاسته یې کوله اول خالی سیګرټ او پاس لغې چارس او ورپسې پوډر او سره استعمالول نو پوډر باندې دا نه پوهېدو چې زه پوډر څکوم پوډر یې په 400 کې په 400 داخل کې او سره استعمالول 400 به تیار ورته ډکړي وو پوډر سره د ته به وونه و چې دا 400 دی غو به 400 وسکول تقریبا لس ورځې د ادما 400 ته ورکړه او 400 وسکول نو دو کور کې غاګ نه وکړه چې زما ته داسې ملګري ساخ کړي دا مکان ته چې دوی له پروانه کې زه به خپل ځان اداره کړم کنټرول کړم زه به جوړ سم دغه کې تقریبا 8 کاله وتل دا چې پوډرس کې اوسې کورنۍ په ډېر په تشویش کې دا ډېر غم ورکړه ډېر جګرخونه دي تقریبا یو ځای 14 کلن ده بل ځای دسې تقریبا 10 کلن راځي یوه لور ده او دا خپله تکړه استاز د رنګ د موټرو رنګمال استاز ده چې ډېر ښایسته لاس یې ده ډېر ښایسته رنګمالي کولی سي په تورخام کې دکان درلودو دکه نشانه کولی اوس به د کور ژوند ښه وای ته وایه اوس به زوی خپل تعلیم هم کولی استاد زوی چې دی تقریبا تر 15 صبح پورې درس وویلی ډېر د ناچارۍ نه ډېر د بې وزلۍ نه چې په کور باندې ډېر سخت تمامېږي چې د ګټندونه څوک نه وي چې څه ورته وګټي څه ورکړي نو ډېر سخت ورته تمامېږي چې روزګار په مخ لاړ شي په دې شرایطو کې ما زنګ ورته وویم هله راسته تقریبا د اته کاله خو دا په بستر کې فشخانه کې ووزه بېرته شروع کړي دا خپل په نشو کې غرق ده جوړېږي نه نو زویم اخر ورته زنګ وویم هله خورزاده ته راسته زه درته یو کاروبار ده جوړ کړم زه درته مې یوه کراچي ورته پیدا کړله دا خوراکي مواد خرڅي انرژي او نوشه بابا او دغه شیان چې دي دا خرڅي او د کور روزمره خرڅ مخته وړي دا چې ماشومان په کور کې رنجېږي بله ورځ په ټیپن کې د غاکو ماشومان مدسه پزاراسی او چې ما پلار غاک په ټلیفون کې ده نه دم د دوی پلار سره مینه ده خو پلار بیچاره نشي املا پراسي نو پزان نه خبرې چې زه اولاد لرم کنه لرم کور کې مې سوچتا کنه ستا خپل په منشو کې غرق ده دې مې جوړ ته سوځي دې بیچارهګان اوسه چې سي اوسه ورځ پښتنه ته پښتنه کومه نو دوی ستر کې او زړه دی غمون غس ډکی نو سړي زړه ورته ډک شي یعنی زه چې کله ور سم ډېر وسر نه کېنم بس چې زړه ما ډکیږي په ما ډېر بده اغیزه کوي
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا شي چې سمت خان لس کال کېږي چې چرس کوي خو بیا هم په ظاهره په صورت روغ او لرنګ تازه ښکاری سمت خان یو ورځ خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي او هلته ولی جان ته هم د چرسو یو دود ور کوي بس هغه دی چې ولی جان له همدې یو دود سره په چرسو پیل کوي خو په یو څو میاشتو کې دا چې تک ځړ او کمزوري کېږي چې به خلک کارل ویږي دا چې چرسو ولی په لسو کالو کې د سمت خان صحت ته په ظاهره زیان ونه رساوه خو ولی جان یې ډیر زر لپخو غورځاوه ولی جان د دې پښتنې لپاره ډاکټر ته ورغلی دی دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راس په اړه څه وایي دا به په ډرامه کې واورو
ولی جانا دا زما باغ دی بس تا غونډه ران راځي او دلته میله کو
واه دا څومره ښکلی او لوی باغ دی. دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه تعمیر هم شته دی.
هو نو، باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه، ډیر ښایسته باغ دی، څومره ښکلی ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جهانه، یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري، یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه، چې دومره یارانو ته اخلاص لرې، خدای دې دنیا نور هم ډیر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ وهو، باغ به وروسته وګورې. ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ عملې نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه نه، نه وهم، داسې نه یې چې په چرس وخته شم.
یاره ولی جانه، عجیبه سړی یې. نو چې پاخته شي څه آسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. که یې نه مانی راځه چې غېږه ونیسو.
نه نه، غېږ درسره نه نیسم. سمه ده، راکه سګرټۍ.
دا دې واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه راځه، په دغه چوکۍ کښېنه.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داسې یو کال به کېږي.
ښه، دا راته وایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
یو انډیوال سره مېلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته یې وویل چې دو دوده ووهه. ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه، او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړې؟
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سوره او سپین ځوان دی. چې تا ته راولم ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونی کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی، او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري، او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې. بس کار جوړ دی. نو
ته څه کار کوې؟
زه غریب سړی او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله ویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی. انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته، بېغامه خپلې میلې کوي. که لږ ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي. د هغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې هم په حقیقت کې ناروغ دی، خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي.
رښتیا هم.
بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوکو هم خوږ به شي، خو نور څه نه در باندې کېږي. خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوکو وهم، پختې ماتیږي او کېدی شي چې مړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب، پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدي، نو علاج یې ډېر اسانه دی. راځه له ما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.